وخت د گرمی دولس بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې زه عبدالحی کاکړ ستړي مشید ورته وایم. د پاکستان سین صوبې شکارپور کې د پرونی چاودنې تازه حال، پاکستانی مدرسو ته له بهرنیو هیوادونو ترلاسه کېدونکي پیسې، په دې اړه د عوامي نیشنل ګوند سینیټر زید خان سره مرکه، د پېښور سکولونو ته د وسلې لایسنسونه ورکول، د خیبر ایجنسی د بیکورکلسو خوشتنی او ګلیمانی، د پاکستان او روس تعلقات، د افغانستان د ولایتي شوراګانو خبرداري، هغه څه دي چې تفصیل په روانه غړي کې درکو. نو رپورټونه هم لرو، خو په فایل کې به اسرار عالم مومن توار ورکو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز، د سین صوبې د شکارپور په یوه امام بارګاه کې د چاودنې له امله د وژل شوو شمېر یو شپېته ته رسیدلې. د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت ویلې دی چې په هیواد کې درویشت دینی مدرسو ته له بهر ملکونو څخه مالی مرستې ورکړل کیږي، او اسرائیل اعلان کړی چې دوی به د فلسطینیانو تر قبضې لاندې ځمکه باندې 4500 نوي کورونه جوړوي. اوس د خبرونو تفصیل، د سیم صوبې د شکارپور په یوه امام بارګاه کې د چاودنې له امله د وژل شوو شمېر یو شپېته ته رسېدلې او نور ګڼ شمېر جوبل دي. د سیم صوبې د روغتیا وزیر جام مهتاب د جمعې په شپه ناوخته له مشالو سره په خبرو کې ویل، په سکر، شکارپور او نورو شخصي روغتونونو کې د یادې پېښې ځینې نورو قربانیانو هم ساور کړي.
زخمیانو کې د وو نورو کسانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. دغه زخمیان کراچۍ ته منتقل وو. زیاتره کسان په سرونو او سینو لګیدلي چې له امله یې مرګ ژوبله زیاته ده.
د شکارپور د پیښې پر ضد شیعه ګوندونو، مجلس عبادت المسلمین او جعفریا الائنس د دروازنې ویر او نن د سند په ټوله صوبه کې هرڅه اعلان کړی دی. همدارنګه سند حکومت هم نن په صوبه کې د ویر او ورځ د منځلو ویلې دي. پولیس چارواکو ویلي وو یاد چاودنه د شکارپور په لکی در سیمه کې په امام بارګاه کې پرون د جمعې د خطبې پر مهال مخې ته راغلې وه. یاد وي چې د سند صوبې په شکارپور کې د نمخ کې هم ورته بریدونه شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت ویلي دی چې په هیواد کې درویشتو دینی مدرسو ته له بهر ملکونو څخه مالي مرستې ورکړل کیږي. د کورونو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن پرون سینټ ته په خپل وینا کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې 12، بلوچستان کې 9 او سند کې 2 دینی مدرسو ته د ایران، سعودي عرب، کویت، قطر او متحده عرب اماراتو لخوا مالي مرستې ورکړل کیږي. د کورونو چارو وزیر مملکت ویل چې دغه معلومات دوی ته د یادو درې وڼو صوبو د پولیسو مشرانو ورکړي دي. خو د په خبره پنجاب صوبه کې یو هم داسې مدرسه نشته چې ورته له بهره مالی مرستې ورکړل کیږي. پر دې خبره د پیپلز پارټي او امی نیشنل ګوند د سینټ غړو احتجاج وکړو. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د پېښور سکولونو ته د وسلو ساتلو 240 لایسنسونه جاري کړل شوي دي. د پېښور انتظامی ویاند فیروز شاه د جمعې په ورځو مشالې دوته ویل چې دغه ګام د شخصي سکولونو د درخواستونو په جواب کې اخیستې دي.
اسسټنٹ کمشنر صاحب هغه ویزه ټوکړلو او دغه نه بعد موږ ته د وسلې لایسنس یې شوکړلې او دغه وسلې لایسنس چې کوم دی ریپیټر لایسنس دی او باقی د دوسر کوم سی کوټی ګارد دي د مختلف کپنو هغه هم موږ ویریفای کړی دي چې دغه د مستند کسان دي او هغه ته موږ چې کوم دی د وسلې لایسنس یې شوکړلې.
د دسمبر په 14مه وسلوالو پر پېښور ارمی پبلک سکول بریک کړو چې پکې یو نیم سل کسان وژل شوی وو. لدی وروسته حکومت د سکولونو امنیت او استادانو ته سپارلې، خو د استادانو اتحادیې د حکومت دغه ګام غندلې دي. په پاکستان کې د پولیو درې نور کیسونه مخې ته راغلي دي. په اسلام آباد کې د صحت خدمت ادارې نن په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې دغه کیسونه پرون د خیبر پختونخوا په نوخار، په قبایلي سیمه او وزیرستان او سیم صوبه کې مخې ته راغلي دي. د مشال ډو د خبرې له مخې لدی سره سږ کال په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو وهلو ماشومانو شمېر شپږو ته رسېدلې. یاد وي چې یوازې تیر کال په پاکستان کې شاوخوا 300 ماشومان ګوزن وهلي وو. د امریکا دفاع وزارت وایي هغه تن چې په کابل ایرپورټ کې یې درې امریکایي قراردادیان وجلي وو د افغان پوځ یونیفارم یې چولی وو او په ځوابي کاروایي کې وژل شوی دی. د پینټاګان ویاند جان کیروبی پرون ویلی وو چې د هغه برید پلټنې کوي چې پکې د غیر پوځي جازونو درې امریکایي مصریان وژل شوي وو. په 9 جنوري دغه وژل شو امریکایانو د وژنې پړه طالبانو منلې وه او ویلي وو چې برید کوونکي د دوی وسله بالو چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې یې نفوذ کړی وو. د هلمند مدني ټولنې په لغمان کې ورستۍ بمی حملې د افغانستان او دین د دښمنانو د سیسه بول وبلله. دغه ټولنې پرون په یو اعلامیه کې د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتنه وکړه چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. په لغمان کې د پنځشنبې په ورځ دوه بمی چاودنو شپاړس کسان وژل او شپږ دېرش نور یې ژوبل کړل. چارواکي وایي زیاتره مرګ ژوبله ولسي وګړو ته اوښتې. او اسرائیل اعلان کړی چې دوی به د فلسطینیانو تر قبضې لاندې ځمکه باندې څلور نیم سوه نوي کورونه جوړوي. د فلسطین د ازادۍ غوښتونکي سازمان یو مشر چارواکي حنان اشربي ویلي دي چې یو ځل بیا د فلسطینیانو پر ژوند، حقونو او خاوره د اسرائیل د انتخاباتي کمپین پر مهال تیری کیږي. د کورونو جوړولو لپاره الخلیل ښار ته نږدې سیمې او د بیت المقدس یو شمیر حساس علاقې غوره شوي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل پر دې پلان اعتراض کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جنساکی وویل د دوی په باور د یهودانو د میشت ځایونو جوړېدل غیر قانوني دی او د دوو دولتونو د جوړېدو له پلان سره په ټکر کې دي. جنساکی همداراز ویل چې د دې میشتو ځایونو د جوړېدو اعلان سخت اندېښمن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکې اونۍ د یوکراین سفر کوي چې دا رنګ له هغه یوکراینی حکومت سره د امریکا ملاتړ وښایي چې ځواکونه یې دا مهال له روسي پلوه وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی ویلي دي چې کیری به د جمعې په ورځ کیف ته روانېږي. له هغه وروسته به نوموړی په میونخ کې جوړېدونکي د امن نړیوال کانفرنس ته ورځي. داسې هم اوازې دي چې کېدای شي په دې سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ماسکو ته ولاړ شي. ساکی ویل پام کې نه ده چې جان کیری دې ماسکو ته هم لاړ شي، خو ښایي د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروب سره په جرمنی کې د نړیوال امنیتي کانفرنس پر مهال وګوري. او امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یوې درمیاني درجې هغه وسلوال یې وژلې دي چې د کیمیاوي وسلو جوړولو مهارت یې درلودو. د امریکایي مرکزي کمانډ وایي دغه وسلوال چې ابو مالک نومیږي د جنوري په 14مه د عراق له موسل ښار سره نږدې د امریکا په هوایي بمبار کې وژل شوی. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل په روانه غړي کې د جن نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. پرون د پاکستان سین صوبې په شکارپور ضلع کې په سوي چاودنې کې د وشل سو شمیر یو شپېته تر رسیدلې. یو نن په ټول سیند کې هړتال او ماتم اعلان شوی. شیعه مشران څه خبرګون لري؟
صوبائی اور مرکزی حکومتوں دا ترہگرائی پزد دا جوڑ شوے تگلارے یعنی قامی ایکشن پلان پا عملی کولو کے حس دلچسپی نلری.
د پاکستان د مملکت وزیر سینټ ته د هغو مدرسو تفصیل ورکړی چې له عربو هیوادونو ورله پیسې راځي. خوایي چې په پنجاب کې داسې یو مدرسه نسته چې له بارنوي ملکونو پیسې ترلاسه کوي. د په دې خبره حزب اختلاف ګوندونو له سینټ بایکاټ وکړ چې پکې شامل یو سینیټر زید خان تور لګوي.
هډ کوارټر د بین تنظیم چې کوم په ملک کې وسته شتګبی روانه ده او په مختلف نمونو معنی چې نو هغه په پنجاب کې او د ټولو نه په سادم پنجاب کې ساوث پنجاب کې ډېر زیات.
یو وخت به داسې و چې حکومت استادانو ته قلمونه او کتابونه ورکول او اوس وسلې ورکوي. هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا حکومت استادانو ته د سکولونو امنیت ساتلو لپاره د وسلو دوه څلوېښت نوې اجازتنامې ورکړي. خو خپل استادان څه وایي؟
زمون کار دی ماشوم ته علم ورکول، هغه ته کتاب ورکول، قلم ورکول، نه کې ځان سره اسلحه راوړل.
دا اور سره نور رپورټونه په روانه غړي کې لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم خبری غړی لومړی رپورت او جو سینټ د پاکستان سین صوبې شکارپور کې د شیګانو په امام بارګه کې د ترسرسو بریټ کې د مړ شمیر یو شپې ته تر رسیدلې. دغه پیښه په زد نن د کراچي په کډون د سین صوبې په یو شمیر نورو شارونو کې د شیګوندونو لخوا احتجاجي ناستې دوام لري. همدارس په کراچي د سین صوبو په نورو شارونو کې نن کار بندېستي. تفصیل ظفر کریم په رپورت کې.
د سین صوبې د روغتیا وزیر جام مهتاب ډر تیر شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل د سکر، شکارپور او نورو شخصي روغتونونو کې د یادې پیښې ځینې قربانیانو هم سا ورکړي. دی وایي د مړو شمېر یو شپېتو ته لوړ شوی دی. په زخمیانو کې د اووه نورو کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. دغه زخمیان کراچۍ ته منتقلوو. زیاتره کسان په سرونو او سینو لګېدلي چې له امله یې مرګ ژوبله زیاته ده. چارواکي وایي د پیخي د زیاتره قربانیانو مړی یې وارثانو ته ورکړي چې د شکارپور نه علاوه د سکر او جک بابات استوګن هم پکې شامل دي. د دغو کسانو د جنازې مراسم نن د سند صوبې په بیلابیلو سیمو کې ترسره کیږي. پولیس چارواکي وایي 14 ځانمرګې حمله کوونکي ترسره کړي او دوی ته د برید کوونکي سر په لاس ورغلی دی. په 14 کې د 15 نه تر 8 کیلو پورې بارود کارول شوي دي. د شکارپور د پیخې په ضد شیعه ګوندونو مجلس وحدت المسلمین او جعفریه الائنس د درې ورځني ویر او نن د سند په ټوله صوبه کې هړتال اعلان کړی دی. همداراز سند حکومت هم نن په صوبه کې د ویر ورځ د نمانځلو ویلي دي. د مجلس وحدت المسلمین ګوند لخوا د کراچۍ په انچولي نمایش ملیر ابوالحسن اصفهاني سړک گلشن اقبال او نورو ځایونو کې احتجاجي ناستې دوام لري چې له امله یې نن د کراچۍ ښار په ګډون د سند صوبې په یو شمېر نورو ښارونو کې کاروبارونه بند دي. د مجلس وحدت المسلمین رهنما علامه امین شهیدی په وینا په پاکستان کې د شیعهګانو نسل کشی روانه ده. دی وایي صوبایي او مرکزی حکومتونه د ترهګرۍ په ضد د جوړې شوې تګلارې یعنی قومي اکشن پلان په عملي کولو کې هیڅ دلچسپي نه لري چې له امله یې د پاکستان په هر ګوټ کې په شیعهګانو حملې روانې دي. بل لوري ته د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د شکارپور په امام بارګاه کې د وژل شوو کسانو لپاره 6,00,000 روپۍ او د جوبلو لپاره 5,50,000 روپۍ معاوضه اعلان کړې ده. یاد دی وي د سند صوبې په شکارپور کې د دې نه مخکې هم ورته بریدونه شوي دي. په 2013 کال کې په یو شیعه رهنما ځانمرګي برید یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله اړولې وه. همداراز په دې ضلعه کې په زیارتونو بمی چاودنې او هغه وخت نیټو ته تېل وړونکو ګاړو باندې حملی هم شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د پاکستان داخله چارو وزیر مملکت وای ټول ملکی درویشت مدرسو ته د بهر ملکونو څخه پیسې راځي. البته پنجاب کې داسې یو مدرسه نسته چې د یو بهر ملک څخه پیسې ترلاسه کوي. نوموړي دا خبره د سینټ غونډې ته پروند وکړه. په دې اکټر ورته تفصیل اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د جمعې په ورځ د سینټ غونډه د ډیپټي چیرمین صابر بلوچ په مشرۍ کې وشوه. د دوران په نېشنل اکشن پلان یا د ترهګرې ضد قومي تګلارې او دغه لړکی پورته کړې شوې اقداماتو باندې خبرونه ورکړې شوه. د تپوسونو په دمه کې د داخله چارو دپاره وزیر مملکت بلیغ الرحمان سینټ ته وویل چې ټول ملکي 30 مدرسې داسې دي چې د بهر ملکونو نه ورته پیسې راځي. دغه مدرسو کې 12 په خیبر پښتونخوا، 9 بلوچستان او 2 په سند صوبه کې دي. البته پنجاب کې یو هم داسې مدرسه نشته چې بهر ملکونو نه پیسې اخلي. د وزیر مملکت په خبره دا معلومات ورته د سوبونه ترلاسه شوی او پیسې ورکونکو ملکونو کې سعودي عرب، ایران، متحده عرب امارات، کویت او قطر شامل دي. د هغلی نه چې کله د پنجاب د پولیس مشر یا آی جی پی د بیان په حق لا تپوسو شو چې آیا هغه د دې خبرې سره اتفاق کوي چې ګنې د پنجاب مدرسې د بهر ملکونو نه پیسې نه اخلي، نو د هغه وینا وه چې زه د دې بیان تصدیق یا تردید نشم کولی ځکه چې آی جی په خپله یو ذمہوار سړی دی او د خپل بیان ذمہوار دی. د وزیر مملکت په جواب د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند سینټرانو احتجاج وکړ او وی ویل چې یو طرف ته وزیر داخله چودري نثار علي خان ایوان ته ناراضي او چې کوم نائب یې ناشته هغه هم د سنن نه خبر. د دې نه دا ظاهریږي چې حکومت د ترهګرۍ ختمون او قومي تګلارې باندې عمل درآمد کې سنجیده نه دی. رستو ډیپټي چیرمین د سینټ غونډه د ګل روزه پورې وزنډوله او د مدرسو په حق له سوال یې استحقاق کمیټې ته ولېګو او هدایت یې جاری کو چې د پنجاب آی جی روغختی شي او د هغه نه دغه لړکی تپوسونه شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې واوریدل چې د داخله چارو مملکت وزیر بلیغ الرحمن پر دې خبره پیپلز پارټي او د عوامي نېشنل ګوند پرون له سینټ بایکاټ وکړی چې په پنجاب کې داسې یوه مدرسه نشته چې ورله بهر ملکونه پیسې راځي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر زاید خان هم په بایکاټ کوونکي کې د سره مو مرکه کړه. په سر کې مو د له خولې د دوی د احتجاج وجه پوښتلې ده.
اول هغه دې جواب لګاتلو نو چې تاسو کوم سوال چت کو پس چې کوم سوال لاغلی او دا سوال په نتیجه کې همدا دې چې کوم انسر راغلی یا کوم جواب راغلی نو هغه بالکل بے معنی وو. بے معنی دا وو چې هغه د خیبر پختونخوا تقریبا شپږ کو مدرسې دی کلیئر کړی وي، د بلوچستان نه کلیئر کړی وي، د سندې پیزه کلیئر کړی، د پنجاب او د اسلام آباد د سره یعنی دا ونه چیرې دی کې هم چرته کې پارن فنډینګ کیږي. نو په دې باندې پرون دا احتجاج شو.
تاسو په دې یقین لرئ چې په پنجاب کې به داسې یو مدرسه نه چې بهر ځخه فنډینګ یا پیسې ورکول کیږي؟
زمونږ خبره جی پرېږدئ، دا خو دا حکومت هم وچی شته یعنی ما تاسو ته عرض وکړو چې انټیریئر منسٹر مخکې سټیټمنټ ورکو کتاسو کتلی چې دا چې کوم شل نکات آل پارٹی کانفرنس کې متفق شو دا هغه په جنډه دا ده چې دا صوبایي حکومتونو د خلاف اکشن اخلي او دا هغه ویل چې 10% ده. نو دا مزاق ته پارلیمنٹ سره نه دی چې د پنجاب آئی جی شو یا د اسلام آباد آئی جی شو او هغه انټیریئر منسٹر ته جواب نه ورکړي
او جواب نه دی ورکړي. یعنی دا اوس دوی جواب نه دی ورکړی انټیریئر منسٹر ته که دوی ورکړی دی وایستانه؟
نه نه دا خو دی انټیریئر منسٹری ورکړی چې شتنه انټیریئر منسٹری خو دا هغه سوال پیدا کیږي چې کله که تاسو خیال کړی چې په فیڈرل کې د پیپل پارٹی حکومت وو او په پنجاب کې د مسلم لیگ نو 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 هغه شهباز شریف وی چې دا موږ په پنجاب کې دا څنګه ورونه دي نو هغه ورونه تر اوسه پورې د دې ورونه دي. نو دی پاکستان ته سمې سوچ کول غواړي دا موجوده حکومت په دې ټولو مسلو کې ناکام شوی دی.
نه خو تاسو معلومات څه دي ځکه تاسو هم په سینټ کې ناست دي تاسو معلومات څه دي په پنجاب کې داسې مدرسې شته؟
د دې بیسس چې دي که نه هغه په پنجاب کې دي هغه که تاسو هغه بین تنظیمونه وایي نو تاسو که موږ سره شمیره وکړئ نو د دې هیډ کوارټرس په پنجاب کې دي. نو چې هیډ کوارټر د بین تنظیم چې کوم په دې ملک کې اوس دهشتګردي روانه ده او په مختلف نومونو مانی هغه چې تاسو بین ولګی بین او دوی په بل نوم مان راشي نو هغه په دې پنجاب کې او د ټولو نه په سادن پنجاب کې ساؤتھ پنجاب کې ډېر زیات دي تاسو ښه پته ده. نو د هغې وجه دا ده چې د دې حکومت سترګې پټول یا حکومت د دې مخ ته راول چې نن دا کم په سل اسی کې چې زمونږ مشرانو چغې والے چې په افغانستان کې اور ملګ وای کدا تاسو ولګو دا تی نه ساريږي نو هغه ټیم کې ټول خلکو بچا په سوې چا په سوې بیا لس کاله پس ټول منو دا چې واقعي دا د عوامي سل پټي مشرانو چې هغه ولی خان سی وو بچا خان بابا عوامي سی لایټیک ویل هغه د افغانستان ورګل ته کراغې نن په دې ملکی ستا یو محله ما بیګاله خبره کوله چې په خاریو کې یو محله په کلو کې یو کوڅه د دې خلکو نه خالی نه او که موږ نن هم سترګې پټې کړو نو چې دا مخکې څه شوي دي دا ملک د نتیجې ته رسېدلی دی نو دا تباهي نه علاوه بل څه شی نشته او موجوده حکومت د دې ذمهوار دی.
دا په سینټ کې د عوامي نیشنل ګوند غړی سینیټر زاید خان سره مشالې ډو سره مرکه کوله.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خبر پښتونخوا په پېښور کې تیر میاشت پر سکول تر وسلوال بری دروسته حکومت د سکولونو امنیت استادان ته سپارلی و. په دې لړ کې د پېښور انتظامی ښوونځیو ته د وسلو 240 نوي لایسنسونه جاري کړي دي. خو د استادانو اتحادیې د حکومت دغه ګام غندلې وایي چې د دوی کار ماشومان ته سبق شودل دي نه چې د هغوی په مخ کې وسلې ګرځول. تفصیل اسلام آباد د رابعه اکرم خان په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د سکولونو د سکیورټي انتظاماتو خبرې روانې دي او استادانو ته په سکولونو کې د وسلې د ایښو اجازه هم ورکړې شوې ده. د پېښور ضلع انتظامی 240 پرایویټ سکولونو ته د حفاظت په خاطر د وسلې لایسنس جاري کړی دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور ضلع انتظامی ویان فیروز شاه وویل چې د پرایویټ سکولونو لخوا د وسلې ساتلو لپاره درخواستونه راغلي وو او د سکولونو د انتظاماتو باقی د جاج نه پس ضلع انتظامی دغه سکولونو ته لایسنس جاري کړی. د نوموړي په وینا د نورو 500 سکولونو په خاصونو هم خبر روان دي او ضلع انتظامی د دوی جاج شروع کړی دي.
اسسټنټ کمشنر صاحب هغه ویزټ وکړلو او دغه نه بعد موږ ته د وسلې لایسنس یې شکرلې او دغه وسلې لایسنس چې کوم دي ریپیټر لایسنس دي او باقی د دوی سره کوم سي کوټی ګارد دي د مختلف کپنو هغه هم موږ ویریفای کړی دي چې دغه د مستند کسان دي او هغه ته موږ چې کوم دي د وسلې لایسنس یې شکرلې دي. دوه سلوي په تعداد کې دي او نور چې سونر زیات دي هغه په پروسس کې دی هم چې دا کله خپل پروسس پوره شي دا وي فارمالټی چې کوم دا پوره شي نو ته به هم موږ دا وسلې لایسنس چې کوم دی دا ورکو.
د نوموړي په وینا د هر سکول لپاره دا هدایت دی چې هغه به دیوالونه او فوټه نه کم نه ساتي او په دې به حفاظتي جنگلې هم وي. یاد دی وی د تیر کال دسمبر په 14 نیټه د پیښور په ارمی پبلک سکول د خونړې حملې نه پس سکولونو د سکیورټي سوال روجت شوی وو چې بیا خیبر پښتونخوا حکومت او سازانو ته د وسلې ساتلو اجازه ورکړې وو او د سره سره د خزینه او سازانو په شمول د استادانو د وسلی تربیت کې هم شروع کړي دي. خو د حکومت په دې اقدام د سینو حلقو له خوا تنقید کیږي. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو اسوسییشن مشر خالد ملک وایي چې هغه د حکومت د دې اقدام غندنه کوي. د یو استاد کار لیک لوسوي نه چې وسله د ماشومانو مخ کې ګرځوي.
مخکې مکړ دي بیا مکړ دي او مکه یو خبر ده مونږ زمون کار دي ماشوم ته علم ورکول هغه ته کتاب ورکول قلم ورکول نه کې ځان سره اسلحه راوړل او یادار ماشوم په مخ کې کوم دي اسلحه ګرځول
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د پرایویټ سکولونو مشر خواجه یاور نصیر وایي چې پرایویټ سکولونو خپل حفاظتي اقدامات اوچت کړي دي او هر سکول دوه سکیورټي ګارډ او د سکولونو سلور اړخونو ته سی سی ټی وی کیمرې هم لګولي دي. خپلو خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د سکولونو سکیورټي لپاره په هنګامي وخت کې د ایس او ایس سرویس شروع کول یو ښه ګام دی خو حکومت له نور هم مناسب اقدامات اوچتول وي.
ټیچر او چې کوم هغه سټوډنټس چې کوم هغه ریسپیکټ دی رول ماډل کوم خبره دي کنه هغه به ختم بشي او کېدی شي یو اګریسیو اټیټیوډ شي د ټیچر طرف نام او کېدی شي او سبا سټوډنټس طرف نام وشي. نو موږ دا وایو چې دا سیس چې کوم دی پازیټیو نه دی د دې ریسپیکټ چې کوم دی نیگیټیو کېدی شي او سټوډنټس هم سره ساتي او ټیچر هم ساتي نو یو انارکی طرف ته بل راشي. مطلب موږ دا غواړو چې څومره چې کم وسلای ملک یا خلکو سره یا پبلک سره هغه کمپیریټیولی بیټر دی.
واضح دی د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی د روان میاشتې په 12 تاریخ مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې صوبایي کابینه فیصله کړې ده چې د سکولونو سکیورټي په غرض به د سکولونو عملی او استادانو ته د لایسنس لرونکي وسلې اجازه وي او که یو پیښه رامنځته کیږي چې استادان د سکیورټي اهلکارانو را رسیدو په وړومبي لس منټو کې وسله وال مصروف ساتي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 15500 او 1300 کیلو هرتز ساوري دلی شي.
لکه درابی اکرم خان پر ریپورت کې مو اوریدل چې خیبر پښتونخوا حکومت سکولونو ته لایسنسونه جاری کړی دي. د خیبر پښتونخوا د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته په ټوله صوبه کې د سکولونو امنیت ټینګ کړل شوی دی. په بنو کې یو نیم سل کاله زوړ سکول استادان او زده کوونکي هم ویرېدلي او اندېښمن دي خو حکومت دوی ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. له دوی سره په بنو کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر مرکه کړې او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
بنو کې د عیسایانو مسیحي برادری د واک لاندې پینل های سکول اینڈ کالج چې کال 1315 پتنه د بنو په ډګر د علم رڼا خوروي. یو نیم سل کاله پخوانی د غسکول کې د عیسایانو ترڅنګ د سکول انتظامیه په وینا تقریبا 90% ماشومان د بنو او خوښانه پکې زده کړې کوي. د سکول انتظامیه په وینا په خور آرمی سکول باندې حمله نه پس خصوصي او سو ورځې وړاندې بنو کې د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخه پر زید لاریون کون کې د دوی سکول ته وردننه شوی ول او توڑ پوڑ یو کړ. چنه یوازې ماشومان بلکې د سکول انتظامیه هم د امنیت په لړ کې اندېښمنه کړې او واړه ماشومان یې ردلی. د پینل های سکول اینڈ کالج زکون کې ارسلان وای د غلطه دوی ټول زکون کې یو شان زده کړې کوي او سو ورځې وړاندې پیښه یې راولي.
د کریسچن ماینورټی د کا مسلمانز دی میرا ټول یو شای سبق یې او مش کوالټی اډوکیشن حاصل کی. خو سه ورځې مخ شه چې کیم ګستاخ رسول صلی الله علیه وسلم په شان شکیما مظاهره شوې وا هغه شې کیما بد نظمی او هغه شو مش په ذهن شه د خبره وا د پېښور سنه غونده س حادثه پېښ شي. خو زاده شوې میرا چې کا خدای مکا هغه شای حادثه پېښ نشي ځکه چې د وړ کی رړل بعد ورځ وا هر چره یو لو وړ کی دوست موتر
د یاد خونځي نه هم ټولګي زده کون کې ریاض وای انتظامیه اوس د غلطه سکیورټی زیاته کړي خو ماشومان چې پولیس یا اسلحه وویني نو ذهنی متاثر شي.
پشاور وا کیسه سرنګ وا کیا شو یو دا دلتا کلیجون سٹرائک کړهو کنه لکه مشتا او چکل دیر نه وتل مشتا پته ولګی دا همیش لکه دا وړی کې بچو چې د غډر زیات ژړل زکه چې پشاور ول چکی ما حساس شو یو اس نن سکیورټی هوشا رګه دو کمشنر یان نو غلاو پلیس ان تنظیم یان را صحیح دو همیش باندې لشکي پرشر اچری چې دا ویلې دا ټیم سکیورټی ډیر ډیر سي میر لکه ذهن بدلېږي چې دا سو اجازه چې دمرا ډیر سکیورټی د دغه تاسو
افنان وای دغه تعلیمی اداره کې د مذهب سره پرچار نه بلکې د خا معیار په زده کړو زور ورکول شي.
هو دولته چې کیم کریسچن او مسلم دی هغه ټول یو اورینه غوندې تعلق ته دولته چې کیم کریسچن دی هغه ته اسلامیت وی او دولته می اس غانش تخپل کا پکې چې سره می سره شری داده دولته په سکول شامی سره سيږي دولته کوالټی اډوکیشن مونږ خالي ضرورت کې نه را مذهب باندې سیان وی کې چې ته کریسچن یې کا مسلم یې دی کریسچن ته اسلامیت وی سره پرابلم نشته چې کدا اسلامیت وی یا د بایبل وی ټول ته اسلامیت وی.
دا پینل های اسکول اینڈ کالج پرنسپل فریڈریک فرحان داس مشال ریڈیو تاوے ماشومان او دا سکول زنانا سٹاف یا ردلے خو اس انتظامیہ لاڑخا دا امنیت گامون آخستل شوی.
جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو ان کے ذہن میں ایک پکچر تھی جو پہلے ون
سو پورے چے ماشومان او تعلق دے دا دوی پا ذہنونو کے دا پی خور سانے ہے یو تصویر وو چے آغینا دوی یا ردلی او پریشان دی بنو کې چې کلا لاریون کون کې دوی سکول تا وراوړی دلی ول نو واړه ماشومان سکول تا راتلو تا تیار نه دي. ماشومان دغه وخت په منډو وو او ورسره یې رواچې وسلوال راغلل او دوی چرته ونه وژني. زموږ زنانا سټاف هم یاره دلې اوس کمیشنر بنو او بنو پولیسو مشر سکول تا راغلی ول او د امنیت ټینګ ساتلو باور یې ورکړی چې دوی مطمئن دي. خو ماشومانو ذهني فشار ختمول به لږ وخت اخلي او د سکول نه بهر د امنیت کلک ګامونه اخیستل پکار دي. د یادونې ده چې بنو کې د شخصي سکولونو نه پرته د تعلیم څانګې شمېرې تر مخه 1450 نرینه او زنانه تعلیمي ادارې دي. په دغو کې ځینو سکولونو ته سیکیورټي ورکړې شوې او دېن علاوه د چارواکو په وینا د سکول په وخت خار کې دننه پولیس موبایل ټیمونه گشتونه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره
د خبر ایجنسی په اړه یو ریپورت لرو. کسم د خبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی د خبر ایجنسی د بیکور کلسو خلکو خپل سیمو ته د لښلو اعلان کړی خو د تیرا ځینې بیکور سو کسان پرون د مرستو نه ترلاسه کیدو په اړه احتجاجي مظاهره کړه. دغه مظاهره چانو په پېښور کې د مشال ریډیو له خبريال غلام غوثر خبرې کړې دي چې د دوی د احتجاجي شعارونو څخه پیل شي.
مڑی فلاور جلی سویری کرونا ایرون سویری پٹھی سڈل سویری دلتا رو گلی بےخورا پروت اور ڈیر بے واسا خال کی دلتا سے گلا روسی رسن لا پاور تیرا کی چیسا بوئی سی ارونا بند کی والا وڑے تھا سی چا نستا رہے نہ ملا وقت پل حاکم نہ ملو وی جی او پلا وړو بنځو وکینو بس می کی وا شرم نشي
زه قوم کی خلیم نو نو مې ما پته مونږه تیرو کی جه کم بمبرم باندې وشو کورونا ګران شوال پسلو نام پد شوال هر څه مال د پد شو بس مونږ تیرو وته حکومت نه نه تاوږي د غزان وزو مونږه راو وته دوا کولون کی چر وته لیو د غزا چې مونږ راو وته ته لا کاند وته بیا باندې مونږ هغه کړه رجستریشن نه مې هغه لیکل خو مونږ چې ملون شو بس ته بیا راغلو چې دته بیا مو جوړ کړې دلته راشن تاغوی راشن بیا تن میلوگی پردی کور نه کوي نو موږ لکونه لکونه ربوتا ونه شو او بس موږ د حکومت یې سمرسته نه وکړي
لکه زه په کوم بند کې خلیم نه مانه خان وزیر دا تیرا تیرا بر تیرا تیرا نه چې موږ راغلو نو موږ له دا غژړې کې ټاکنې د یو وسط موږ سره ټاکنې بند کړې لکه موږ له لاله رشن ټاکنې راکړې موږ له دلته چې موږ راشو موږ ته وی چې بل میاشت کې راشو موږ خپل غریبانو وبسې هلته کړې یو کورنه پیسې نه پسې راشي ګوره ملداریم پوتې شوې دي بچای لو خونې میرانې دي هر څه لاړي لرګي تللې دي اوس به میرا بنا بس موږ دا اپیل دی چې موږ له خپل حق ملو شي
د خیبر ایجنسی د تیرا بیکور کلسو خلګو غشتنی ګلیمانی له غلام غوسری خبري کوله خو د لسمې بجې سوي دي سره را لمومند به خبرونو لنډې سولاندې کړې
د سین صوبی د شکرپور په یو امام بارګه کې پروند شوې 14 ل عمله د وجل شو شمیرو یو شپه ته رسیدل نور ګڼ شمیر جوبل دي د سین صوبی د روغتیا وزیر جام مهتاب د جمعې په شپه نه وخت له مشال یوسف په خبرو کې ویل په سکر شکرپور او نورو شخصي روغتونونو کې د یاد پیښې ځنې نورو قربانیانو هم ساور کړي د شکرپور د پیښې پر ضد شګوندونو مجلس عبادت المسلمین او جعفریا الاینس د درې ورځنی ویرو نن د سین پټوله صوبه کې هرڅال اعلان کړي د پاکستان د کونو چورو وزیر مملکت ویلی دی چې په هیواد کې درویشتو دینی مدرسو ته له بهر ملکونو څخه مالی مرستې ورکړل کیږي د کونو چورو وزیر مملکت بلیغ الرحمن پرون سینټ ته په خپل وینا کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې دولس بلوچستان کې نه حسین کې دوه دینی مدرسو ته د ایران سعودي عرب او کویت قطر او متحده عرب اماراتو لخوا مالی مرستې ورکړل کیږي د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د پیښور سکولونو ته د وسلو ساتلو دو څلوخت لایسنسونه جاری کړل شوې دي د پیښور انتظامی ویاند فیروز شاه د جمعې پر ورځ مشال ریوتبل چې د غام یو د شخصي سکولونو د درخواستونو په جواب کې اخیسته دي په پاکستان کې د پولیو درنور کې سونه مخته راغلي دي په اسلام آباد کې د سیاست کمیدارین په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې دغه کې سونه پروند د خبر پختونخوا په نوخار په قبایلی سیمه وزیرستان او سین صوبې کې مخته راغلي دي امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د یوې درمیاني درجه هغه وسلوال جوړ جلې دي چې د کیمیاوي وسلو جوړولو مهارت یې درلودو اسرائیل اعلان کړی چې دوی به د فلسطینیانو تر قبضې لاندې ځمکه باندې 4590 کورونه جوړوي د فلسطین د آزادۍ غوښتونکو سازمان یو مشر چرواکی حنان اشرفي ویلي دي چې یو ځل بیا د فلسطینیانو پر ژوند حقونه او خاوره د اسرائیل د انتخاباتي کمپاین پر مهال تیرې کیږي او د یو بل خبر لمخې عراق هم نتی او سیاست چرواکی وایي چې رضایش وسلوال ډلې لخوا پرون د کرکوک خار سره نږدې پر کوردیز واکونو برید او بغداد کې به میچاودونو لګت لګا یو ویش کسان وژلي دي
اسراله مومندو چې د خبرونو لنډې سي وړاندې کړل اوس هم د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو کې څلکل سوي دي په اداريو کې څلکل سوي سراج سهیر په دې کې د دوه اداريو مهم ټکی په دې ریپورت کې رايو ځای کړی دي
نن د پیښور نخ پریدون کې مشر کړ سپنه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لار بدلولو چې وفاقي حکومت بیا بیا کومه خبره کوي یا کوشش کوي چې ګنی دا لار به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځای په پنجاب تیریږي باید چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د دې پر ضد راوچت شي او حکومت د دې نه منې کړي چې کومه خبره وړاندې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په حق لکې دا باید چې په هغه خبره حکومت اوس ودرېږي د ادارې په وینا تیر ورځ د جمعیت علما اسلام فی ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن پریس کانفرنس او د حکومت د کوششونو نه داسې ښکاري چې دوی بچره هم د سړک د خیبر پښتونخوا په لار غوادر ته ونرسوي نو په کار دي چې نور سیاستوال اوس د خیبر پښتونخوا د ولس سره ودرېږي او حکومت د بې انصافۍ ته پرې نه دی ځکه چې د دې منسوبې سره د خیبر پښتونخوا د غریب ولس مستقبل تړلې دی او د دې سره د صوبا د ترقی په لار تک کولای شي ادریا اخرې کې وایي باید چې حکومت په خپل فیصلو نظر ثانی وکړي او د خیبر پښتونخوا ولس سره زیاتې ونکړي او دا سړک د خیبر پښتونخوا نه تیر چې ورسره په خیبر پښتونخوا کې د روزګار موقع پیدا شي بل پلو جنگ رس پڼ خپلې درې کې وایي چې وکیلانو تل د عین او قانون د بالادستی د پاره کار کړی دی او دا ځل دوی د ترخګرۍ د خاتمې د پاره جوړېدونکي پوځي عدالتونو او یو ویشتم آئینی ترمیم په ضد ولاړ دي دغه لړکې تیر ورځ لاهور کې د وکیلانو یو کنونشن وشو چې پکې د پوځي عدالتونو خاتمې پورې د تحریک جاري ساتلو ژمنه وشوه ادارې د وکیلانو دخلي لیکي چې دا خبره غلطه ده چې عدالتونه د ترخګرۍ مخنیوي کې ناکامه شوي دي ځکه چې د ترهګرو خلاف ثبوتونه نه راوړل او په سزا عمل درآمد کول د انتظامی کار دی کومه چې دوی په سم ډول نه ترسره کوي. اداري مخکې لیکي چې د وکیلانو دا دلیل ځای نیسي او بل دا چې پارلیمان کې هم سیاسي جماعتونو په نظره یوشتم آئینی ترمیم فیصلې او یو حکومتي اتحادي ګوند جمعیت علما اسلام خو په جار د دې مخالفت کوي. نو داسې حالاتو کې حکومت او سیاسي جماعتونو لپکار دي چې د وکیلانو سره کینی او د دوی تحفظات واوري او د هغې وروستو یو داسې لار روباسي چې ورسره ترهګري هم ختمه شي او د عدلي آئین او قانون په بالادستۍ هم سوال راپورته نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د کال 2015 کال لپاره خپل نړیوال راپور خپور کړی دی. په ریپورت کې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته پور پیښو ستونزو او د حکومت په ذمواریو خبره شوې ده او د اکانومیست مجلې په ایشیا پیسیفیک سیمه کې د هند په کردار مقاله خپره کړې ده. شاهین بونیری د دواړو لیکونو مهمې برخې وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د کال 2015 لپاره په خپل نړیوال راپور کې په پاکستان غږ کړی دی چې د وسلوالو ډلو لخوا د مذهبي اقلیتونو د غړیو وجنې ته د پای ټکی کېږدي او په هغوی د زور زیاتی لار دی ونیسي. د هیومن رائټس واچ په راپور کې راغلی دی په کال 2014 کې پاکستان د وسلوالو ډلو لخوا د مذهبي اقلیتونو د غړیو د وجنې د مخنیوي لپاره ډیر لږ څه کړی دی. د بشری حقوقو د سار د ادارې د ایشیا د سانګي مرستيال ډایرکټر پیلم کاین ویلی دی د حکومت بنیادی ذمہواری دا وی چې د هیواد د اوسیدونکو ژوند خوندي کی او د قانون واک پزای کی خوړې د پاکستان حکومت د دې بنیادی ذمہواری په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. په راپور کې راغلی په پاکستان کې هغه خبري اعلان چې په خپل راپورونو کې په پوز نیوکه کوي د دړکو سره مخ کیږي. دغه شان په کال 2014 کې د خزو د عزت په نوم وجل په هغوی تیزاب شیندل او د هغوی په زور د ودولو پیښې ډېرې شوې دي. هیومن رائټس واچ وړاندې لیکي په شمالي وزیرستان کې 1500 ځواکونه د پاکستان د طالبانو پر ضد عملیات کوي خو دغه سیمو ته خبریالان د تلو اجازه نه لري. له دغې کبله په جګړه کې د عادي وګړو د وژنې ټیک شمېر مخې ته نه راځي. په راپور کې راغلي دي چې د جګړې له کبله خواوشا 1 میلیون خلک بېکوره دي او په داسې کیمپونو کې په ژوند تیرولو مجبور دي چې هیڅ اسانتیاوي نه لري. بلخوا د اکانومیست مجلې په خپل راپور کې لیکلي دي چې تر ډیرو کلونو په ایشیا کې د هند ستراتیژي دا پاتې شوې ده چې د نورو هیوادونو سره د لانجو نه ځان اوژغوري او په کور دننه ځان قوي کړي. اوس هم د هندوستان ډېر خلک په دې خبره خوشاله دي چې یو وخت کې یې هیواد د بې پلوه هیوادونو د تحریک مشري کړې ده. د ایشیا په مشرقي برخه کې اگر چې د هند جاپان سره اړیکې خشوي دي بیا هم په دغه هیوادونو کې 100 سفیران لري او په یو شمیر سیمه ییزو سازمانونو او د سوداګرۍ د ودې په خبرو اترو کې هیڅ کردار نه لري. د اکانومیست وړاندې لیکي د جنوري په 15 نیټه هند او امریکې د ایشیا پیسیفیک او د هندي سمندر د سیمو لپاره یو شریک ستراتیژیک ویژن یا نظر خپور کړو. په دې تړون کې د افریقا نه تر مشرقي ایشیا د هیوادونو د قراري پر ځای کولو لپاره په شریکو هلو ځلو او ملګرتیا زور ورکړل شوی دی او دا د چین لپاره یو ښکارا پیغام دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تر دې وړاندې تاسو د هیومن رائټس واچ د ریپورت د پاکستان په اړه کومه برخه وه هغه واورېده. د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعاتو کې خو د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې په افغانستان د پولیسو لخوا د سرغړونو ملکی مرګ ژوبل او غیر کینی سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سازمان له افغان حکومت غواړي چې د تیرو 14 کلونو د لسرړونو د خوندي ساتلو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. رضوان مراد به چوسیات راکړي.
د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مسؤل وای افغان حکومت باید له بشری حقوقو څخه د سرغړونو د مخنیوي، د بشری حقوقو د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. فلم کاین په 2014 کال کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت پړه د هیومن رائټس واچ په کلنی ریپورت کې اندېښنه ښودلې ده او وایي چې په دې هیواد کې لستونزو ډک سیاسي انتقال او ناڅرګند حالت هغه لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي چې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې لرلې دي. د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د نړیوال سازمان په کلنی ریپورت کې ویل شوی د امنیتي ځواکونو لخوا د شو تیریو پر وړاندې مافیت اوس په دې هیواد کې په یو دود بدل شوی دی. په دې ریپورت کې په ځانګړي ډول د قندهار د پولیسو پر چلند انتقاد شوی او سیمه ییز پولیس یې له بشري حقوقو څخه په جدي او سترو سرغړونو تورن کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د کابل د ساحوي دفتر مسؤول شمس الله احمدزی دا ریپورت تاییدوي او په هیواد کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او زور زیاتی زیاتره پړه پر حکومت اچوي.
هغه ټولنې کې چې قانون واکمن نه وي، دولتي واکمنۍ شتون ونه لري، هلته د مختلفو د بشري حقونو د سرغړونو عیني شاهدان چې هره ورځ وینو، انسانان وژل کېږي یا جنسي تېری کېږي یا اختطاف کېږي. بعضې مواردو کې دولتي کارکوونکي پکې یعنې مستقیما لاس لري. کله چې قانون واکمن شي، بیا د قانون په وړاندې د افغانستان د ټولو خلکو حقونه یو شانته کېږي.
هیومن رایټس واچ په خپل کلنی ریپورټ کې ویلي په 2014 کال کې په افغانستان کې زه حقونه له ګواښ سره مخامخ وو. د دې ریپورت له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ښځینه پولیسو فعالانو او کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات وو او دولت د ښځو پر ضد د تاوتریخوالی د مخنیوي د قانون په عملي کولو کې جدي ګامونه نه دي اخیستي. په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو پر ضد د ګواښونو موضوع هم د بشري حقونو د نړیوال سازمان په ریپورت کې یاده شوې ده. د دې ریپورت له مخې د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر افغان ژورنالستانو شاوخوا 18 بریدونه شوي دي. د بشري حقونو د آسیا د برخې مسؤل فلم کین د دې ریپورت له لارې پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د ښځو حقونو ته جدي پام وکړي، د امنیتي ځواکونو لخوا د سرغړونو پوښتنه وکړي او د بشري حقونو او د تیرو 14 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په اړه شوي ژمنې عملي کړي.
د هیومن رایټس واچ ریپورت درته رضوان مراد وړاندې کړی. جرمنی غواړي د ازبکستان له یوې هوایي اډې استفاده کولو ته ادامه ورکړي. د دغه اډې په افغانستان کې ډېره بهرنیو پوځیانو ته اکمالات کیږي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د جرمني سفیر وایي له دې هوایي اډې د هغه تړون له مخې استفاده کوي چې په سپتمبر میاشت کې د جرمني او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوی و. سالم محمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم له افغانستان نړیوال ځواکونه تر ډیره وتلي، جرمني بلا هم د ازبکستان له یوې هوایي اډې استفادې ته ادامه ورکړي. په ازبکستان کې د جرمني سفیر نایتارت اوفیر ویسنګ پرون د دغه هیواد پلازمینه تاشکند کې وویل د هغه تړون له مخې چې په سپتمبر کې د جرمني او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوی، جرمني غواړي له دې پوځي اډې کار اخیستنې ته ادامه ورکړي. جرمنی ځواکونو د ترمز له هوایي اډې چې د افغانستان پولیس ته څیرمه پراته ده د خپلو اکمالاتو لپاره استفاده کوله. دا څرګنده نه ده چې له دې پوځي اډې ګټه اخیستنه د څومره وخت لپاره تمدید شوې ده. له دې پوځي اډې نه مخکې او نه به تر دې وروسته په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره ګټه واخیستل سي. وروسته له هغې چې په 2001 میلادي کال کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو په افغانستان کې پوځي ماموریت پیل کړ، جرمنی هم د ازبکستان له دې اډې ګټه اخیستنه پیل کړه. په تاشکند کې د جرمنی سفیر وایي جرمنی او ازبکستان د دې اډې قرارداد تمدید کړ. د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوالو 1600 ځواکونو یا ISAF خپل جنگي ماموریت د تیر میلادي کال په ډسمبر کې یعنی تیر میاشت پای ته ورسوه او د غوڅ ملاتړ په نامه خپل نوی غیر جنگي ماموریت پیل کړ. د دې ماموریت له مخې به په افغانستان کې ډیره بهرني پوځیان افغان ځواکونه روزي او سره مشورې به ورکوي. د 1200 او 1500 بهرنیو پوځیانو شمیر به د 2015 میلادي کال تر وروستیو پورې راکمیږي او په 2018 میلادي کال کې به د امریکا یوازې یو څو سرتیري په افغانستان کې پاتې وي چې د امریکا د سفارت او کنسولګریو ساتنه به کوي. جرمنی تر امریکا او بریتانیا وروسته دریم هیواد دی چې په افغانستان کې زیات پوځیان لري چې شمیر یې 1500 کسانو ته رسیږي. د آی کژوالټیز پاڼې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې د جرمنی 450 تنه سرتیري په بیلابیلو حملو کې وژل شوي دي.
تاسو د سلام صالح ریپورت اوریدئ. د افغانستان د ولایتي شوراګانو اساسي د ولسي جرګې هغه پریکړه چې ولایتي شوراګانې د نظارت حق نه لري له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د څه د باندې لس ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازیو د جمعې پر ورځ په کابل کې خبرداری ورکړ چې ولسي جرګه خپله دا پریکړه بدله نه کړي، د کابل پر لوري به د خپلو ولایتونو لوی لارې وتړي. صفي الله سنګزی له کابل ریپورت راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې دا پریکړه چې ولایتي شوراګانې د وزارتونو له کړنو او پروژو څخه د نظارت حق نه لري د دغو شوراګانو د استازیو له توند غبرګون سره مخ شوه. د ولایتي شوراګانو استازیو د جمعې پر ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د ولسی جرګې پریکړه د اساسي قانون خلاف وبلله او دا یې د امتیاز اخیستلو یوه لار وګڼله. دغو استازیو خبرداری ورکړ که ولسمشر د دوی شکایت ته مثبت ځواب ورنه کړي د ولایتونو لارې به وتړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانگزی په دې اړه وویل:
ولسی جرګې وکیل صاحبان په دغه خاطر چې د دوی پروژې دي یا نور والی صاحبان سره یا نور چارواکو سره داسې په معاملې کې دي، نو دغه کار لپاره د ولایتي شوراګانو نه دا نظارت واخیست که چیرې رئیس جمهور دې موږ غږ وانه ورې موږ به د لویې پکتیا کومه دروازه سیدا دا به د خلکو پر مخ وتړو او پر هر ولایت کې به ټول خلک راځي او د خپل حق نه حقوقو نه به دفاع کوو.
ښاغلی ستانگزی وویل: د ولسی جرګې تر وکیلانو نو د ولایتي شوراګانو استازي د خلکو ستونزو ته ژر رسیدګي کوي، نو باید د نظارت حق هم ولري. د ولایتي شوراګانو د استازیو د خبرګونونو ورسره له هغه ښکاره کړل چې ولسی جرګې له ولایتي شوراګانو څخه د پروژو د نظارت د حق د اخیستلو مصوبه تایید کړه. د کندهار د ولایتي شورا یو استازي احمد سیلاب هم ټینګار کوي چې ولسمشر باید د ولایتي شوراګانو د نظارت حق سلب نه کړي.
د نظارت د حق سلبول دي چې دا کار وکړي. د ولسی جرګې څخه دا کار موږ په کلکه باندې غندو. رئیس جمهور څخه په ډیر دننش باندې هیله کوو چې سترنج زموږ د پارلمان په مابند کې سترنج بازی ونه کړي، د قانون د توشیه څخه مخنیوي وکړي.
د کابل، پروان، نیمروز، کندهار، زابل، پنجشیر، کاپیسا، کندوز، فراه، میدان وردک، لوګر او دایکندي استازیو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. اخو د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو د نظارت حق اخیسته دی، خو په نورو برخو کې بل دغه شوراګانو سره همکاري ته دوام ورکړي.
شورای ولایتي په خپل مهال په خپل ولایت کې دوی مشوره ورکړي، والی ته، قومندان د نورو ارګانو ته اته نظارت میده، دغه صرف مشوره ورته ورکول شو. په دې پاسه دوی کله چې رد کړي رئیس جمهور د قانون چې باید دوی ته کار شرایط ورنکړي، نو دا ولسی جرګه پرونه اول مرز دا تایید کړي چې باید دوی ته صلاحیت د نظارت ورنکړي ځکه چې د قانون اساسي په خلاف راځي.
ولسی جرګه په داسې حال کې د ولایتي شوراګانو د نظارت حق د اساسي قانون خلاف بولي چې د ولایتي شوراګانو د قانون په څلورمه ماده کې د مشورې او نظارت له حق یادونه شوې ده. د ملي شورا غړي او د مخکنی افغان ولسمشر حامد کرزي په دوره کې په یو ګډ کمیسیون کې د ولایتي شوراګانو د نظارت د حق د سلب مصوبه جوړه کړې وه. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
دا صفی الله ستانگزی د مشال ریډیو د افغان څانګې همکار چې له کابل ریپورت راکوي. نیویارک ټایم رسپانې د امریکا پوځ د هغې فیصلې په اړه یو مقاله لیکلی چې تر مخه به د افغانستان په پوځي برخه کې د امریکا د لګښتونو او د افغان ځواکونو د صلاحیتونو په اړه معلومات چې مخکې به وخت په وخت په یو رپورټ کې خپره کېدل نور ولسته نه وړاندې کېږي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د بیا ودانۍ د چارو امریکایي ځانګړي انسپکټر جنرال د دغې فیصلې مخالفت کړی دی. ملیحا مرزاده بی غټ ټکی وړاندې کړی.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د امریکا پوځي چارواکو په افغانستان کې د بیا ودانۍ خصوصي امریکایي انسپکټر جنرال ته د سه ماهي رپورت لپاره معلومات ولېږل. دغه معلومات په افغانستان کې په پوځي برخه کې د امریکا د لګښتونو په اړه وو. خود ورځپاڼې په خبره 15 ورځې پس په افغانستان کې کمانډرانو د انسپکټر جنرال دفتر ته وویل چې د دغو معلوماتو د پټو ساتلو فیصله یې کړې ده. ورځپاڼه لیکي دغه فیصله تر هغې وروسته مخې ته راغلې ده کله چې تیر کال امریکایي پوځ د یو رپورټ معلومات خفیه وګرځول چې څو میاشتې پس خپریږي او هغه رپورټ امریکایي انسپکټر جنرال د افغان ځواکونو جاج اخیستلو لپاره د څو کلونو راهیسې استعمال کړی و. د دې وجه دا خودل شو چې دا کې دیشي دښمن ته ګټه ورسوي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې امریکایي کمانډر جنرال جان کیمبل انسپکټر جنرال جان ساب کو ته د جنوري پر 13 نیټه په یو خط کې ویل چې دا یقین لري چې هغه به ورسره په دې خبره اتفاق کوي چې دوی ته د حساسو معلوماتو په سرګندولو کې له احتیاط کار اخیستل پکار دي ځکه چې مخالفین یې د نورو حملو لپاره استعمالول شي. نیویارک ټایمز لیکي چې دغه معلومات خفیه ګرځولو سره امریکایي ټیکس ورکونکي د بیا ودانۍ په مت کې د 1.5 بلین ډالرو په سر کاره نتیجې ته د رسیدلو لپاره له معلوماتو محرومه پاتې کیږي. رسپانډه زیاتوي په دې موضوع جان ساب کو سخت خبرګون خودلې دي. دغه په خبره لدی فیصلې سره په اول ځل هغه معلوماتو لسته نشي وړاندې کولې چې امریکا د افغان ځواکونو په جوړولو، تربیت او ډانچه سمولو باندې خرچ کړي دي. د ساب کو په خبره داسې څه شواهد نشته چې د افغان پوځي صلاحیتونو په اړه له معلوماتو وسلوال ګټه پورته کول شي. د نوي طریقې کار له مخې پوځ په ولسی کچه معلومات نه ورکوي چې څومره افغان پولیس والا او پوځي سرتیري برتی شوي دي، ټنیا پر ترخاګانو څومره خرچه کوي، د افغانستان په وزارتونو کې د رشوت کچه تر کوم حد ده او یا د خزینه سرتیرو د برتی کولو د هڅو نتیجې څه دي.
د نیویارک ټایمز مقاله درته ملیحه مرزاده وړاندې کړله. د نیویارک ټایمز په مقاله یو بل مقاله کې لیکل شوی چې د اردن حکومت وای تر هغه به د اسلامي دولت وسوالې ډلې نیول شوی شزینه او ورپکې خوش نه کړی تر څو د ثابت نسی چې د دوی يرغمل شوی پایلټ ژوندای دی او کنه. ورسپانې په شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لخوا يرغمل شوی د اردن د پایلټ او د یو جاپاني خبريال پاړه نور تفصيل خبر کړی چې غټ ټبر خبرې لګولای سوار.
نیویارک ټایمز رسپانه وایي چې د اردن حکومت د هغه بندي خزینه ورپکې د خوشی کولو نه انکار کړی چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې د دې هیواد د یو پایلټ د خوشی کولو په بدل کې د خلاصولو غوښتنه کړې وه. د اردن حکومت درز لري چې لومړی دا معلومه کړي چې يرغمل شوی پایلټ ژوندی دی او کنه. ورسپانه لیکي چې د اردن پایلټ او د جاپان یو خبريال د خوشی کولو په بدل کې د خزینه ورپکې خوشی کولو کې ځنډ د اندېښنې راپورته کړي چې اسلامي دولت وسلواله ډله به دغه يرغمالیان ووژني. ورسپانه د اردن د چارواکو په حواله لیکلي چې دوی د اسلامي دولت وسلواله ډلې غوښتنو پوره کولو ته تیار دي. ورسپانه لیکي چې د اردن حکومتي ویان محمد المؤمني اف پی خبري جانس ته ویل چې ساجده الرشوي په اردن کې د اوتر هغې پوري بې وسلواله ډلې ته ونسپاري چې ترسو د معلومه نشي چې دغه پایلټ ژوندې دي او کنه. د نوموړي بیان د هغه مهلت ختمې دوه ورځې راغلي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې د زیارت په ورځ ورکړي وو. ورسپان لیکي چې دا مسله لړډیر ورځو راځي کړکېچ نه شوي چې په دې کې دوه خوونه غوښتنه شوي او داسې یو ویډیو هم ښکاره کړل شوي چې په کې د یو جاپاني وګړي سر غوسکل شوي. ورسپان لیکي چې د اردن چارواکي چې د دې بحران په اړه ډېر لږ معلومات یې شریک کړي دا خبره نه ده واضحه کړې چې آیا دوی د پایلټ د رخلصولو په بدل کې دغه خزینه ورپکې اسلامي دولت وسلواله ډلې ته د سپارلو غوښتنه نه پښا شوي او که څنګه. ورسپانه زیاتوي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې دغه خزي د خوشی کولو لپاره د چهارشنبه ورځ مهلت ورکړي و خو بیا د زیارت تر ماخام پورې وغځولو. نیویارک ټایمز ورسپانه د اردن د يرغمال شوی پایلټ او د جاپان د خبريال د کورونا لخوا خپور شوی بیانونه په حواله لیکلي چې دغه کورونا له اسلامي دولت وسلواله ډلې نه غوښتنه کړي چې د انساني همدردی په بنیاد دي دغه کسان خوشی کړي.
د نیویارک ټایمز مقاله ګلای از وړاندې کړه. اوس هم د پاکستان او روس تعلقات د جنوري پر 15مه هند ته د امریکای ولسمشر تر دوه ورځني سفر وروسته پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د مضبوطي په کله رد عمل شو. د یوپاین حال کې غربي رسنۍ وایي چې د دې په کتلو سره ممکن ده د پاکستان او روس ترمنځ تعلقات ښه شي ځکه چې د رسنۍ په خبر اسلام آباد غواړي نوي ستراتیژیک ملګري جوړ کړي. که یو خواته د پاکستان او روس تعلقات یادې جنو بل خل چین سره د تعلقاتو د لا نور مضبوطولو خبره کیږي. دا چې پاکستان له روس سره تعلقات شکول غواړي او کسنګ او آیا دواړه هیوادونه ترمنځ د اړیکو د شکېدو سره په جنوبي ایشیا کې نوي ائتلافونه مخې ته راتللی سي او کنه. ملیحه میرزاده دغه موضوع له کارپوهانو سره څېړلې ده.
پاکستان د امریکا او هند ترمنځ د جوهري همکارۍ پر تړون سخت غبرګون ښودلې دي. دا تړون هند ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر په ترڅ کې شوې دي چې د پاکستان په خبره لدی سره په جنوبي ایشیا کې ستراتیژیک توازن ګډوډي دي شي. په عین حال کې غربي رسنۍ او رپورټونه خبره کړي دي چې پاکستان د امریکا او هند ترمنځ تعلقاتو ته په کتلو سره ځان لنوي ستراتیژیک ملګري لټوي چې پکې د روس خبره کیږي. دا چې آیا اسلام آباد له موسکو سره تعلقات مخ په وړاندې بوتلل واړی که څنګه. په اسلام آباد کې کارپوه تلت مسعود وایي چې پاکستان لزیاتو نزیاتو هیوادونو سره خ اړیکې جوړول غواړي او زیاتوي
پاکستان کو
اپنی آپشنز کو برقرار رکھے. شک نشتا چې پاکستان د ځان لپاره لارې زیاتول غواړي. تاسو کتل چې ستراتیژیکو تعلقاتو ته په کتلو سره چین ته د جنرال راحیل شریف د دورې په موقع سرنګ د بیجینګ چارواکو او مشرتابه بیا بیا د پاکستان او چین ترمنځ د جوور ستراتیژیک اتحاد ذکر وکړو او ویلي چې د هغې د لا نور مضبوطولو کوشش کوي. له دې سره سره د پاکستان دا هم کوشش دی چې له روس سره هم تعلقات خوي ځکه چې روس په سیمه او په تیره په منځنۍ ایشیا کې مهم رول لري. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تک ته په کتلو سره هم په سیمه کې به د روس اهمیت زیات شي.
خو بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې یو کارپوه آریش خان په دې نظر دی چې له روس سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره به پاکستان تاول په ملک کې د موجوده مسلو حل راوي.
تو پاکستان کو روس اڑختا ہے کہ پاکستان سمرم کوشش تا وی چې روس سره د دې تعلقات خشي. روسم ظاهر ده چې نن سبا د یوکرين دغه مسلې په وجه ځان نوی ملګری لټای او په دې وجه باندې روس پاکستان ته ځای وزیر سم شوی دی په پاکستان ته راغلی دی. خو د پاکستان حواله سره ټولو کې غټ د دې مسله چې نه هم تر هغه غره ده تاسو پورې چې پاکستان د تر هغه غره حواله سره خپل پالیسیا نه په دې سیمه کې او په ټوله نړۍ کې نه صفا کړی د پاکستان تعلقات روس سره تمرا په اسانه نشي خکې ده ځکه چې دا غي هم دوه تری داسې مسلې دي چې هغه پاکستان سره تړلې دي لکه ترهګری شو او ډرګز پرابلم شو نو لکه باندې با پاکستان ته خامخا څنګه سوالې ځلې کولې
ل امریکا خبرېدونکي یوې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې هم دې موضوع ته کتنه کړې ده چې وایي کې د اسلام آباد او مسکو ترمنځ تعلقات خګيږي نو ممکنه ده چې په جنوبی ایشیا کې نوي ائتلافونه مخې ته راشي په دې اړه تلت مسعود وایي
زما خیال نه دی چې داسې څه قسمه ائتلاف به وشي خو دا ده چې دغه هیوادونه نه یوازې په ستراتیژیکو معاملاتو بلکې په تجارتي او امنیتي برخو کې هم له یو بل مرسته ترلاسه کوي او یو له بل سره د همکارۍ کولو کوشش کوي په دې کې روس ډیر مهم رول لوبولی شي زما په فکر پاکستان دا وخت روس ته سخت ضرورت لري بل خو امریکا هم روس د یوازې کولو کوشش کوي
له تیر کال په نومبر کې د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو پاکستان ته سفر کړیو چې د دوانو هیوادونو ترمنځ د دفاع نه علاوه د انرژي په برخه کې په همکارۍ خبرې اترې شوې وي
د پاکستان او روس تعلقات ملیحا امیرزاده څېړنیز رپورټ مو اوریدلی د مومند ایجنسی د شاعرانو او لوکالانو تنظیم مومند ادبي غونچې نن 25 کلیزه لمانځي د مومند ادبي غونچې د وژل شوو او مړ شوو شاعرانو عکسونه هم د غلنې د لوی سرکار سکول په حال کې د نننې پروګرام په مناسبت سره لګول شوې دي جوړ شوی غونډې ته په شوره باندې وړه خبر ایجنسی او د چارسدې په شمول د لری لری نه شاعران راغلي وو سپوږ خبريال شنواز ترکزی هم غونډې لورغلي او دا رپورټ را لښوړی دی
دا مومند ایجنسی د شاعرانو لټول اولنې تنظیم د مومند ادبي غونچې نن 25مه کلی زلمانځلی شي مومند ادبي غونچا په کال 1990 کې جوړ شوی او د هغه وخت د داستان او د چاربیتو لیکونکو شاعرانو لکه جمال سنگر او نذیر خوایزی مومند د دې په بانیانو کې شامل وو د دوی په شمول د نور یو شمیر مړو شو او وژل شوی شاعرانو ته پکې هم د عقیدت پیرزمونې لپاره د هغوی شعرونه او عکسونه د غلنې د لوی سرکاري سکول په حال کې په دیوالونو لګولې شوی د غونچې د مشر غلام حسین محب سره خبرې وکړې
تروسه پورې د 15 کالو د سفر کې زمونږ د ملګرو تروسه 14 کتابونه چاپ شوي دي چې په هغه کې دوه تذکيري دي د ملګرو شریک کتابونه د نه علاوه دلته رساله یا مجلې چلیدلې دي د دوران په نوم د قبایل په نوم د ستر غازی په نوم د ټول بندوبست به زمونږ ادبي غونچې کوو دا غوي د بندر مو جوړ کړی دا غوي تصویرونه پښته دي هغه کې نذیر مومند زیول شاه ضیا او رحمت سیاه صالح اکبر سیاه شاهین او شیرین صابر او جمال سنگر دا هغه پرشي ملګري دي زمونږ
نو یو وخت داسې هم راغلی چې غونچې هلې ځلې داسې ودرول شوي هم وي او هر چیرته به غونډې نشوې کولې دغسې حالات راته د غونچې موجوده جنرال سیکرټري رحمشیر رحان داسې وایي
خو بیا چې کله د 2001 نه وروسته حالات خراب شو د ترنزو بابا په مزار باندې غونډې کېدلې نو په هغې کې هم لږ مسله رامخې ته شوه د وسلوالو د وجې هغوی چې کله په هغه دغه باندې قبضه وکړل او د لال مسجد نوم یې ورته ورکړ نو بیا هغلته دغسې کومې چې امنیتي غونډې دي یا دغسې مثبت سرګرمۍ نه دي نو هغه په هغې کې ودرېدلې او د هغې نه وروسته بیا هلته تر اوسه پورې دغسې غونډه نه ده شوې
یو ځوان شاعر محمد تبسم چې د جمال سنگر مسید وای چې بابای د غونچې په بنیاد اخودو کې ستړي کړی وي او ګټه اوس هغه ته ملاويږي
څنګه چې موږ نیکه د سره څنګه په څنګه ان شاء الله موږ هم دغه تروان یو د نوجوانانو کردار په دې کې هم د چک سمره نوجوانانو د دې ترال لو دې ته حوصله ځای وشول نن سبب مومن ایجنسی کې ډیر ینګ شاعران چې سمره دی غټول مومن دی به غونچې سره تړلې دی وابسته دی خپل شیرونه خپل دغه موږ سره کلامونه دلته شامل دي
رحم شیر ریحان وای چې کله حالت خراب شو نو د هغه دوه ملګری ضیا ولی شاه ضیا او نذیر خویزی مومن ووژل شو بیا د هغوی د شعر انداز هم بدل شو نو هغه څنګه
قاتل مړ مې که خدا مې په تندي ولیک او سر مې ته غوڅ کړلو په دې چې سر یې نه ټیټو ریحان قایله د بڼو د ټیټېدو هم نه دی حمزه لتا خو په الفت کې بلې مټ ټیټو نو دغه حالاتو چې کوم او زمنګ په ذهن باندې کوم اثر کړیو
د غونچې دی محفل ته د پیښور 400 باجوړ ایجنسی او د نورو سیمونو شاعران بللی شوی چې د غونچې ځوانان شاعران په لار کې د هغوی هرکلی تزای پزای ولاړو شانواز ترګزای مشهاد رادیو محمد ایجنسی
او روستای رپورت د خبري غړې دی هغه هم د کرکټ په اړه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په مقابلو کې د ګډون لپاره آسترالیا ته رسیدلې دي د افغانستان ولسمشر وجرای مشر د کرکټ ملي ټیم ته د بریا هیله کړې ده د کرکټ ملي کپتان شمنه کړې ده چې افغانستان به د 2023 کال په نړیوال کپ سیالي کې شو ځلې شي سالم مصالح رپورت لري
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 میلادي کال نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره پرون استرالیا ته روان شو. د 2015 میلادي کال د نړیوال جام سیالي د فبروري پر 15مه په استرالیا او نیوزیلند کې پیلېږي. د کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام تر رسمي سیالیو مخکې به افغانستان څلور تمریناتي مسابقې ولري. افغانستان به لومړی رسمي نړیواله 50 اوره مسابقه د استرالیا په پلازمینه کانبرا کې د فبروري پر 13مه له بنگلاديش سره وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته په 50 اوره نړیوالو مسابقو کې ګډون ډیر اهمیت لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ له ملي ټیم سره تر روانېدو مخکې وکتل او د بریا هیله یې ورته وکړه. دغه راز اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم د دغه ټیم له غړو سره وکتل او تر هوایي ډګر یې بدرګه کړل. د کرکټ په ډګر کې د افغانستان ورستي بریاوي او په څو مسابقو کې د نړۍ قوي ټیمونو ته ماتې ورکول زیاتو هیوادونو ته د حیرانۍ وړ وو او افغانستان وتوانید د کرکټ نړیوالې شورا پام هم ځان ته واړوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیله لري چې په استرالیا او نیوزیلند کې په یو ورځنیو نړیوالو مسابقو کې یو څو ټیمونو ته ماتې ورکړي. د کرکټ ملي ټیم کیپټن محمد نبی اساخیل ژمنه کړې چې افغان ټیم به د 2015 میلادي کال په نړیوال جام کې ښه وځلیږي.